سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لاس بجو سوینند خالی ورځ د 2015 کال د اگست لومړی نیټه ده د مشالډو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مزابطه کړه هر کله کوم اله ده چې رو جوړو خوشاله وایس د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه څېړنې په روانه کړي کې ورته ورو د پاکستان سیمې نړۍ په کتنه کوو او په دوه منمای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورېدل مه هېروئ په پیل کې خبرونه د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مور سوی دی د اسلام آباد چارواکی وایي د کچا آبادی دړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کچا کورونه وران کړي دي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله بندلې ده او سم په خبرونه په تفصیل سره د پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ سوی دی د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیډو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ سوی و د چارواکي دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل سوی دی یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې چې هم دوی ورځ مخکې د افغان طالبان د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو تصدیق وکړ د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالکریم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی نو سمدستي وروسته د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي نوموړي په مخالفینو کې د ملا عمر وبخشي د ملا عبدالکریم ذاکر نوم هم واخیست او پرون د طالبانو یو بل ویاند قاری یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډیو ته لیږلی چې وایي د ملا حسن رحماني ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته نوموړي زیاته کړه چې دوی په تحریکي تور بل هر چا شهادت کوي د ملا عمر ترمنډین وروسته په پاکستان کې په طالبانو کې ژور اختلاف رامنځته شوی دی د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی دړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 60 زیات کسان نیولي وو چې هغوی لا اوس هم په بند کې دي په دغه کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا 300 زیات پښتانه میشت وو د اسلام آباد پرمختیایي ادارې سی ډي اے مشر ملک اظهر قرشید پرون ویلي چې د کورونو ډنګولو کار روان دی البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپناه نه لري په اسلام آباد کې شاوخوا 43 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دي خلک وایي دوی د مځکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ خبره سوې خبر پاڼه ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره تجهیز کړي ده د بیان له مخې ډینیل فیلمن د افغانستان سولې عمل کې د پاکستان رول ستایلی دی سره تجهیز ویلي د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات اوس پر شلو روان دي په دې لیتنه کې پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن هم موجود وو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سوداګر له حکومت غواړي چې د باړې بازار دي شرط سره خلاص شي د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ټول چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بالې دورو سره باید بازار خلاص کړل شي
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی باړې بازار مکمل تور باندې بند شوی دی په دې کې لږه کم زیات دکانونه بند شوی دي روزانه زیات توان روان دی زوی چې بازار دی کولاوشي او لارې دی کولاوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي د سره به د خلکو اعتماد په لاره کې باندې بحال شي
په باړه کې د وسلو پر ضد د شپږکلنې پوځي عملیاتو وروسته حکومت دعوه کوي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده حکومت د بېکور کړل شو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګرزه پلو زند هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فند په جوړولو کار کوي د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کېږي
دا اکستان غریبان دی زبری شوی دی دی اٹوریزم دانا زبری دی پر یو مستقل انتظام کری چی مونگ دی پارا دا سی یو غلق فند رو برسو کمتنا مونگ تقریبا دا سی کار کوی چی دا 30,000 روپے چی مونگ هر یو کستا کوی هر میاد شو
ځینو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلي البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نورې هم زیاتې شي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله غندلې ده په دې حمله کې پرون د یو فلسطینی ماشوم وژل شوی وو د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترګری بللې او د اسرایل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی حمله کوونکو پرون په لویدیځ غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته ور اچولې رپورټونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویدو سوځېدلې او مړ شوی دی سپینې ماڼۍ دا جنه حمل بللې دي د اسرایلی وزیر اعظم ویلي چې دا ترګر بری د غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکول لپاره به هیڅ ډول حڅي و نه سپاموي د چک جمهوریت پولیس پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوشکې بیونکي یا انسوګي استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي پولیس وویل لشته لږ اصل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپ د تښتې کوشش کولی چې دوی مخنیوی وکړ دا کسان د افغانستان پاکستان شام او عراق وګړي دي دوی بل چک جمهوریت د استیل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کې شي هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل تاسو مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو سره دا ریپورتونه لرو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ملا عمر ترمړي نه ورسره په طالبانو ژغ کړی چې د سولې لامل سره ملګری سي
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅو چې له افغان حکومت سره یې واقعي سولې ته ورسیږي
په داسې حال کې چې حکومت په باړه کې د پوځي عملیاتو ادا کوي او بې کورکړه شوي خلک ستنوي نو د هغه ځای سوداګر غواړي چې بازارونه خلاص شي څومره تاوان رسېدلی دی
سر غړ بدومونه او وړې غټي ټیکسي چې هغه تعدادم په زرونو کې دی تقریبا د 7 کال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول
او په وخت سره د کلتور پروګرام کې د پښتو د نامتو شاعر او لیکوال مصطفی صالح مرکه هم درته و
په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار نه بل چا نه ګټه نه اخلي بلکې لخپل ځان نه ګټه اخلي خو د نخت خبره چې دا د علم خبره ده
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې تاسو مشال ریډیو لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل چې نن په درې مروز هم په اسلام آباد کې د کچا آبادی پر ضد یعنی د کورونو د لنګولو سلسله له هم روانه ده چارواکي وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 400 کورونه لنګ کړي دي ته په دې آبادی کې په دې سیمه کې سل کورونه دي چې پکې تر لسره زیات پښتانه ژوند کوي په دې اړه نور تفصیل خپل همکار ریاض مسخیل اخیستی دي
زه بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا باندې ته ورغلیو نو د هغې وینا وا چې د خلکو مطلب دغه تقریبا زرو پورې کورنۍ دي چې هغه دغه تک اوسېږي دغه تعلق د مختلفو سیمو سره دي د دې وینا وا چې مونږ خو د نن شل دیش کله پنځیش کله مخکې راغلی یو خپل کلی خپل خلک هم پریخي دي خپل غم خادم هم پریخي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو اوس پورې صدا سے خاص مسله نه وا څه خبره نه وا حکومت ناڅاپه په مونږ باندې د درانه درانه ګاډي د بلډوزر او د مشینان روخه جوړ زمون کورونه روان کړ په هغه کې زمون سامانونه او زمون جامې پیزار هر څه هغه پدې کې گیر شو هغه د ملبې ډېر روس پراته دي مونږ له زدې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو دغه رنگ د دې دا هم وینا و چې دا کم کورونه روان شوې دي خوښه سلور سو وسلور نیم سو بوري کورونه پدې تیرو دوه ورځې کې روان شوې دي او نن هم دغه د کورونو لنګولو عمل چې ګم دې روان دي نو دی وی چې کله نه زمون کورونه روان شوې دي نو زمون سره د سر پټولو لپاره ځای نشته او د دوه شپې چې ګم دینو دادی د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو او دغه سیزونو سره دی چې ګم دینو هغه سړک په غاړه تیر کړي بل طرف ته چې کم د سی ډی ای چارواکي دینو هغه دغه وینا ده چې مونږ د خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا زینه خالی کې خو دا زینه نه خالی کول وروسته چې کم دینو مونږ دا اپریشن شروع کو او اوس هم مونږ د خلکو ته پوره پوره موقع ورکو چې دې خپل سامانونه د کورن روباسي خپل کډه روباسي او چرته محفوظ دي ته اورسې د لړکی د سی ډی ای د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورت یا د ګاډو چې کم تنظیم دینو هغه هم سی ډی ای د دوی لپاره کړی دي چې کم زه ته دی غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسول شي.
دا ریاض مسخیل دا ویل سو چې په دې کچا باندې کې افغانان په لوی شمیر کې اوسې خو خپل د غزای خلک وایي چې دلته افغانان بيخي نساو. د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هم وایي چې په دې شهر کې پرون چې پر کوم کورونو بلډوزرونه وګرځول سل هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول بلکې زیاتره د باجول مومندو او د خیبر پښتونخوا د نورو برخول. دوی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې پاکستاني رسنوي د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي ځمکې غصب کړي او کورونه پرې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ چمتو کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه پکله کړه د ویچوای د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړي وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خاره په زور استل کیږي. دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د خاروالې د چارواکو په موجودیت کې د خار په ایولس نیمه سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بے کوره کړل چې ډېرې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې په خوارۍ سي دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وو. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه د اسلام آباد د امنیت لامل کړی او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دارا پور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوالو سیدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوالو سیدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیت سیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دی ولې د افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسیحي دي ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې بلې کې یو لس پنځلس کور پوښاک افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی وو. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوښاکې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همدارس هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیل جنایي جرمونو کې ککړ و.
نو لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی ولې دوی په دستي جنایي توګه به په هیڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي کې خو مصروفي او یا دي په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسې.
دا راپورونه له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورنو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپل خټینو کورنو د نړولو لامل جاج کړي او لامنیتی ځواکونو سره یو ډب هم شوه چې په نتیجه کې سلګونه ملکی وګړي ټپيان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زبیلا شپک ریپورت ورده هم دی موضوع کې پاتې کې جوړه ده چې دا وخت کبلی سیمونه د لسو لکو زخه ډیر خلک به کور سوي دي چې ځینې بیا د امنیت تخربي وزیر کمل لو شارون ته پکړه سوي دي. د خلکو د ستونزو هوارولو حکومت غټون لپاره پښتون ملت پال غوندونه تر اوسه څه کردار لوبولې دي. شاین بنری په دې ریپورت جوړ کړی.
د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې انتظامی د پولیسو او درنې مشنری په زور د پښتنو خوښه 200 کچه کورنو وران کړی او د دې عمل پر ضد د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه هم درش کړی دي. دا وخت د قبایلی سیمونه د لسو لکونو ډیر خلک به کور شوي دي چې ځنې بیا د امنیت د خرابې وضع لکبل لوی خارونو ته په کډه مجبور شوي. د دې خلکو د ستونزو هوارولو او حقوقو ګټلو لپاره پښتون ملت پال ګوندونو تر اوسه سکردار لوبولې ده. د دې پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي پښتانه ووټونه تحریک انصاف مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام لور کوي او د حقونو د خوندي کولو غوښتنه له ملت پالو کوي. نوموړی زیاتوي د اسلام آباد د کچه کورنو په معاملې کې متعلقه ادارو ډېر ظلم کړی دی.
کوټ غلطه فیصله کړی دی، نواز شریف حکومت غلط کړی، اقدام اخیستی دی، د اسلام آباد انتظامی غلط اقدام اخیستی دی پښتونخوا ملي عام پارټي د دې سخترین مزمت کی د دې ځوار عمران خان د چې د پښتانه ووټ وړ دی نن دې قرار ناشې پر ادارې باندې دی خاموش ناش دی پر دې کچا باجان باندې دی انا کې دی د اپوزیشن دی د نواز شریف عمران خان هم د پنجاب د مفادات سیاست کی جمعیت علماء هم د پنجاب د مفادات سیاست کی نواز شریف خو نه دی پنجابی قوم پرسته د مسلمک نون کې پښتانه ممبران ناشتي قومي اسمبلی کې یو خاموش غږ نه کی پر دغه باندې نه کی
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په دې معاملې د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی لوړاندې د انتظامی سره لید کاته کړی وو او اوس به هم د پارلیمان دننه او بهر دغه خلکو د حقونو لپاره خپل مبارزه لا دوام ورکړي نوموړی وایي دغه عملیاتو پر ضد د اواز پورته کولو په جرم کې انتظامی د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد ځینې ځایي مشران هم نیولې دي
دا اسلام آباد کې چې کوم افسر شاهیدا چې کوم دلته بیوروکریټان دي دوی ډېر سپینسترګۍ سره یو داسې آبادۍ ته چې په هغه کې یعنی تقریبا 100% خلک چې دي هغه د پاکستان اوسېدونکي شناختي کارډونه لرونکي وو دې ته بیا بیا نوم اخیستو چې د افغان کالونی ده نو دا یو ډېر لوی ظلم شوی دی او موږ دې خلاف مزاحمت هم کړی دی آواز هم اوچت کړی دی او اوس چې په پارلیمنټ کې به هم دې خلاف موږ اواز چته وو پارلیمنت نه بهر بم حکومت له پښتنه کوو چې ولې د سي ظالمانه کاروایی کړې ده
د سیاسي چارو کارپو او لیکوال علي ارقم وايي اگر چې ملت پالو غوندونو د پښتنو د حقونو خوندي کولو لپاره وخت په وخت اوازونه چت کړې دي خو د غوندونو د مشرانو په کچه داسې عملی کارونه لا نه دي شوي د کوم چترې ولس تمه لري
سیاسي غوندونو ته پکار ده چې د پالو د ذکر د معاملو شروع شو باغی کې چې دا بیوروکریټک کچ کوم معاملات او بلاغي په اړه سره مخکې خبره پکارو کار پکارو لګونته کې د دې په اړه سره خلکو ته لکو او شعور ورکول پکارو خو هغه انداز کې هغه څه کار نه دی البته اوس چې کله دا اکشن شروع شو سی ډی اے کار شروع کوو نو باغي باندې ان پی چې په سیاف خټک شبدلې هم تلو میا سیوم پرون تلو په ګراوند باندې مطلب دا چې دا هو د پولیټیکل ورکر او دا غیر خلکو چې کوم دغه پکارو هغه مطلب دا چې شاید چې هغه شانتي نه ده کوم چې د کمانډار چې موږ د توقعات لرو د قیادت په صفه باندې خپل خامې لري پارٹی خو د مکمل منظرنامې نه سره غیب تا
د یادونه وردا چې د کال 1915 اتیایم رئیس د اسلام آباد په آی 11 سېکټر کې د پښتنو د بلابل سیمو خوښه زر کورنۍ اوسېدي خو انتظامی وایي د کورونا غیر قانوني وو او د عملیات د عدالت په حکم تر سره کړی دي
د شاهین بونری رپورت موریدی د خبر ایجنسی د بڑے سوداګر او دکانداران وای د چی په بڑا کې حکومتي وکمنې بحال سوي دا د بکور سو خلګستنی دل هم ورته پیل سوي د نو باید زر تر زر بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړي سي دوی دا غشتنم کوي چې د پوجي مرکز چې پوجي د پوجي عملیات په وخت چې د چا دکانونه وران سوي هغه ته دی معاوضه ورکړي سي فرحات شنواری نور حال راکړي
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وای چې وس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوی دا او ځنې به کور شوی قومونه هم ورته ستانه شوی دي نو باید د باړې بازارونه د هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوزي عملیاتو نو سړکونو جوړول په وخت د کوم خلکو دکانونه لمنځه وړل شوی دي د هغه معاوضه دی ور کړل شي په دې حق له د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز زیر مشال ریډیو ثوای
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي روزانه زیات توان روان دی زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباري ماحول دی کاروباریانو ته ورکړی شي دې سره به خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي اوس نو تقریبا د فوجي پرشنو کې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوی دي ټول خراب شوی دي او هغه کې چې ټو کم سامان دي نو مو هغه ټیم چې ډک دکانونه پاتې شوی هغه چې څا څونه سرمایه وا حل ته ډوب شو نو د دې ور سره د غاور کې بغیر سودا د دې ته کار دی ورتي او دا مدد ور سره وکړ شو کار دی ورکی
او د باړي یو مشر اختیار بادشاه وای چې حکومتي وخت منې بهالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي
او یم چې کده ګورنمنت رټ بهال شو نو دې رټ دي بهال کې دون فورن پس دلتا په بازار کولو تل پکور دي او خلکو له مکاور کول پکور دي چې خپل کوروبوري او تجارتي حل تل روانه کی تر غړ بو دومونه او وړي غټي سیکټري چې غو تا دادم په زرونو کې رہی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول نو 9000 دکاندارون کړي نو 9000 دی ورستو دي ار دکاندار شاته 20 2500 کسونو فیملیو
نو که دغه دا حالې ځلی بحال شي نو دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د ماویزې د غوښتنې په حق لمو شکله د فاټا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دی او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټریټ ته ورکی لاغې د کولاوېدو او لاغې لاغې لپاره مونږ هم ان شاء الله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکوست کوو چې بای تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی دکانونو هم داسې شي پای کې مال څونه پروتو. هغې چیمبر ممبرشپ لرنې دي راغلي دا دکانداران نو مونږ په دا ریکوست تاسو په وساتت باندې کوو چې بای تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ پاغې باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد د دې چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول خو وس په دې ورستو کې د غسیما د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګریز په لو ناوس او ناروغ هنرمندانو لیکوالانو شاعرانو ته د میاشتې وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر ښه کول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان ته غبرګون ښودلې چې تفصیلي د سراج صاحب په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولي تیاری سرته رسولي دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 13 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 13000 روپۍ د میاش په سر ورکوي او وروسته به دوی د بیوس فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شن به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. په دې اړه محمود خان زیاته کړه
دا اډستان غریبان د غبرېشوي دي د اټوريزم د نه غبرېشوي ته تکلیف کې دا په دې څه څه اتا کال تیر کړل دي اکوموډیټ کول پکار دي د غریبان د روزګار دي د کارونه نشته دي دا لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا چې موږ دې ورکو چې ته نفسم خراب نشي او دې خوشاله قاصو د حال کې دې لپاره دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکې د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پختل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډیر د بیوسۍ ژوند تیروي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملي کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر بلک د مشي. احمد گل اوی
پیسہ کا علامہ صرف گانا کا دما 75 سال عمر دے پدی کی ترنن پورے زمین چا تپو سونو کو سر احمد گل سب اول ہو گیا تھے پکار خدا 30000 کے مول مقرر کی دمیش تھی 2000 اور دمیش تھی خدا دا دا کافی تھی.
کلچ مشال ریڈیو پ پیخور کے دلیکوال شاعر او ادیب روخان یوسف زین پدی بابلو پختل نو دہ غوے ناوا
پ پسند دا دوی حکومت یوڑے رخ کارنامہ بوی چرے دا اوشی دی طرح کم اس کم دم اوشی زمون کوم حقیقت دا چې زمون خو څومره چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه در ګرمه نشته دا شان په خپل ناس کې دې سکرپټ نه دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي کوم مستحق دي چې هغه ته دا وظیفه دی اړتیا شي او بلکې زبردام هم چې په کار ده چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش مو کوي چې وسره دا انشورنس د دې لپاره په خپل سر کې کوم چې دوی حکومت دې هنرمندان او دغه انشورنس د فارم چې کوم دي نو قدم پورته کې لږه نور هم خبره دي.
یاد دی دې رستیو کې لمشل ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندان نو لیکوالانو او د کلچر د ودی لپاره فند بیل کړي دي او ډیر ضربه لدوی د خیر خېګل لپاره اقدامات وکړل شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مدرسې حسنی حسن دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د وی سختري زړلې د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي اهل سنت او جماعت چې پر د شیګانو د وژلو تورونه دي، په دې هیواد کې په خلاص مټ د خیر شګړې کارونه پر مخ بیايي. مشرانی پولیسي ځایونه کې ویناوې کوي، غړي په انتخاباتو کې برخه اخلي او په لویانې وخت ناوخته ریلیانې باسي. نور تفصیل اسرار له مومند وړاندې کوي.
د ورسپانې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلي دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هیواد یوې سخدریزې ډلې اهل سنت ول جماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان وستلی دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسی خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت ول جماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت ول جماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سخدریزه ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغه سخدریزه ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د تربندیز لاندې ډلې لشکر جنگوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تیر ورځ هغه وخت وجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم نه قانون ډله ګرځول شوې و، خو د دې باوجود د غډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیايي. د کراچۍ په اورنګي خارګوټي کې د دې ډلې ځای مشر دلشاد احمد وایي کچېر حکومت دوی زپی نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هیواد په هر برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړي او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تیر کال په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هیواد دننه د ترګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سخدریزو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي او وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دا رنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی وو. د پاکستان کونو چور وزارت پر دې اړه ورځپاڼه ته لڅویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت اهم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
یالو خزو د جون دا ولاستر اوړو په اړه ځانګړیش باندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم لسنیمه بجې سوي دي د خبرونو لنډې وړاندې کوم. د پاکستاني چارواکو د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شو دی. د سفارت اداري وګړو د نوم پټ ساتلو په شرط په مشر دی ته چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شو دی. خپل وطن د کورنۍ له تور څخه د تستیق کړی. د افغان طالبان یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبان له نوي ټاکل شوي مشر اختر منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تستیق وروسته چې کله طالبان وایي زبیل الله مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور مشر ټاکلی، نو وروسته د کوټي شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشر ریډو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم پکې واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ډنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه ړنګ کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو 30 زیات کسان نیولي وو. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي د خبرې د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمین ته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کړې ده. د قبایلي سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې شرط سره خلاص شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لري ته وویل د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهلید وروسته باید بازار خلاص شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګري ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال لري ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو لیکوالانو ته هر میاشت 1500 روپۍ کول کېږي. امریکا او ملګرو ملتونو پر لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د 100 تنو مشکوکو سختریزو یهودیانو حمله کندلې ده. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښت مخنیوي لپاره اوشکې بیونکی ګیس استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په دې کې د پاکستان، شام او عراق وګړي وو. د خبرونو لنډیز مو اوریدې. اوس هم ځو اسلام آباد ته چې سراج سحر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ خبرونه را روان دي، او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی. د کومې روسو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاري خطر نور سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوی، او تر ډیره حده د دغه په وجه باندې په ملک د ترهګری پیخي هم را کمی شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معاملې باندې سترګې نه دی پټول پکار، او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې د لړکی کوټلی منصوبه بندي وکړي او د سبد پیخي مخنیوي ممکن کړي. ادریا اخیری کې وای څنګه چې سیاسي ګوندونو د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیخي روستو د پوز او حکومت سره وګپوګا ودریدل او د ترهګری پر ضد کمی اکشن پلان جوړ کړو، نو پکار دی چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارېږي کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کې دونکې دویم پړاو د طالبانو د مشر مولا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خواست وزنډولې شو، او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړه شوا چاچی اول پړاو کې د مبصر په هیڅ ګډون کړي وو. ادریا مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر مولا عمر د مرګ پخله کړي دي، او ور سره یې مولا منصور نوې امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کته شي چې د طالبانو نوې مشروالي ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی ځکه چې مولا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پېشوا هم وو. ادریا مخکلي کې چې د ذکراتو ناکامولو او نوی امیر په معاملې کې اختلافات پیدا کولو د پارزینی دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودې هلې ځلې کوي، خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت دی چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی خبریدونکو ګارډین او امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانو د طالبان د مشر ملا محمد عمر د مړینې د طالبان د نوې مشر د ټاکنې او د سولې خبرو اترو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. د دغو لیکنو مهمه برخه لګول آیا ساورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې ویل کیږي چې مولا اختر منصور به د طالبانو نوې مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړ هم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې مولا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوې مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. ورځپاڼه لیکي چې مولا منصور د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه مولا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموشه ساتلی و. ورځپاڼه د یو ناسرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنگي قومندان په توګه زیات پیژاندل کېدو او سخت دریز یې هم نه درلودو. ورځپاڼه زیاتوي چې مولا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږیدلی دی چې دغه ځای د مولا عمر له کوره ډیر لري نه دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې مولا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورځنګ کې شامل شوی و چې د جنگ سالارانو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. مولا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکی هوایي کرخي وزیر پاتې شوی و. ورځپاڼه لیکي چې اصلي مولا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړ دی او په دوحه کې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلی شي مولا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې مولا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورځپاڼې په خبره د مولا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورځنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپل خفیا ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته افغان طالبان ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. ډینیل فیلمن د افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال په کابل کې خبر اعلان کړ چې د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د سولې په برخه کې د طالبانو د راتلونکو هڅو په تمه دي. نایجه ساپی نور تفصیل راکوي.
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅه وکړي. ډینیل فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅو چې له افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي تر څو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوره کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستانه د مولا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دا زمینه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټولو افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرول شي. د مولا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ډینیل فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
relationship with Pakistan clearly there's
a Pakistan sara paadi ko ke be bawari yawa ugda sabqa lari aw der masail de chibayat pa aray pa mushi khuda sole de tingakht la para daadi ko jodawal der muhim di aw dwaade hewaduna bayat da sole de tamil la para gadehati wakri
da waslawalo talibano da mashar damlini da khabar la khpari do rusta da de dali poliko ke da mula muhammad umar par zaid da bal mashar par takalo aw ikhtilafat aw awazi ham khpari shwidi.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان پلازمینه کابل د سعودي د شهر په نوم ونوموه. د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسېدو لپاره خلک یو مدني حرکت ته وهڅوي. دوی همدارنګه له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارونو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي. یو ځل بیا د نجیب صافی رپورټ ته غوښتو.
په افغانستان کې یوې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د ښار په نوم اعلان کړ. ښاغلی بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نورو سیمو ته به هم وغځیږي. نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید له دې وروسته خپل برخلیک په خپله وټاکي.
مطمئن باشین کې حرکت نکونیم جهان بر ما شک داره.
ډاډه اوسئ که چیرې موږ حرکت ونه کړو خپل حق ونه غواړو نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري. موږ د خپلو کورونو دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغو تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره حرکت کوي.
یو شمېر افغان کارپوهان سولې ته د رسیدو لپاره دا ډول مدني حرکتونه ستایي.
ناجه صفوي په دې ورسې کې د افغانستان خوست په دریو هغو لسوالو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام پلي کېدنه پیل شوه چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمال لوري ته د پروتو سیمو صبریو تریزیو او باکو لسوالو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې او ځای خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل د یادی ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سی کال لارې د امریکې دونکو پروژو کار څه ډول روان دی. د
ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1403 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبریو ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بل مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته تکمیل نږدې شوې دي، هغه هم تکمیل وخیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامه هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ رژه په جریان کې موږ دوه پروژې چې واده چربنی پله پروژه وا او بل د نادر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سرک 12 کیلومتره سرک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زمونږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامه په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامه تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سرک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سرک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سرک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سرکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي، هم تر 20 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سرک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې مونږ ته ډیر غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه مونږ په جریان کې هم دي. همدا اوس هم یو دوه پروژې د شبکې موږ یو د اسماعیل خیل مونږ ځایو او یو تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یو بل هم د اسماعیل خیل مونږ ځایو د چاوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاریږي نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی لپاره د غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې اوس مرسی مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي، ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ اول خو کوشش کوو هغه ساحه کې کار کوو په کومو ساحو کې چې مونږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی خو تر اوسه پورې مونږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد مونږ نه یو پرېږي چې دا کار ما کوي
دا د نجیب الله الخیل مرکه او سم د باختر سوریه د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوي چې په سومه د بی د کوربا دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم پنننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد دیوي جوړی شوی غونډې ریپورت ولرو بیا به د ادبی نقد په اړه د خاغلی مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې ستر خدمتګار علمی او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په شلمه نیټه عمر او د جولای په څلرویشتمه نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواښات په یاد غونډه جوړه کړه چې حالې په ریپورت کې درکوو تیری جمعه پورس خطیس ادبی بهیر خپل ونی زغوند د ارواخات ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې و په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خوندانو د نوموړي په علمی ادبی او فرهنګي خدمتونو ویناوي واورولې په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوالو نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمی ادبی او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه تر سره کړي دي
زه خوشاله یم چې حدیث ادبی بهیر په لو فعالیتونو په لړ کې چې همیشه ادبی بندرونه جوړي مشاعره جوړي او د دې ترڅنګ د داسې اشخاصو چې باید یادونه وشي دا غوي یادونه جوړيږي مانځونه جوړيږي واقعا دا قابل د قدر کار دی زمانانو کوم د ادبی بهیر د ټولو ملګرو دوستانو شاعرانو لیکوالانو راجولي شاه خټک په هغه وخت چې موږ د مطبوعاتو لارې ته وویل چې په دې خپل خدمت خصوصا تو پښتنو سره خدمتگار دی پښتو ادبی تحریکونه پښتو نوې املا پښتو ژبه پښتونولي د پښتنو کسبونه او هنرونه دا ټول دغه داسې آثار دي چې هغه موږ پښتنو ته پاتې دي او موږ ته استفاده کوو چې هر یو فلسفه لري او تاریخ لري
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواخت خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله
خاطر سے پرابطہ میں فقط دومره وایم چې دا داسې شخصیت له کزمون د افغانستان یا د بری پښتونخوا پښتو او دیوانو لیکوالانو کې استاد رشاد دا اکاډمیکو شخصیتونو په لړ کې رشاد سے زیار سے دا اګلمنی شخصیتونو چې علمی لوړ مقامات یې درلودل په کوزه پښتونخوا کې هم داسې کومه راحت لاخیده او ګورو کوم سره حمزه بابا او خلندر مومند دا داسې نور شخصیتونه دا هم داسې نوابیو له کومو شي درلودل
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه د یو پښتون چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامور او دولتي مامور او د پښتو اکاډمي مشرطوب چې د ترڅنګ چې یو ادبي او علمي مقام دی ورسره یو سیاسي مقام هم دی هر پښتوني مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي د دې ترڅنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغه یې منلی و او هلته یې مشر کړی و بیا هم د افغان نظر خاوند و لاغه ویناو سربیره چې په کابل او پېښور کې په سیمینارونو کې کولې او لر او بر پښتوني یو ګاڼه و
په کابل کې د خون یو روزنی پهونځي د پښتو سانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملاً زده کړه کوله وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي
ډاکټر صاحب په مکتب
مکتبی ډول چېړونکې او ټول چېړنې په علمی بنسټونو یا د دوه په اصطلاح په ساينټیفیک بنیادونو ولاړې دي. او دا پته ماته هلته ولګېده چې ځکه دا اوس زما پی ایچ ډی روانه ده، زه د پښتو اکاډمۍ شاګرد یم په پېښور پوهنتون کې، د دوه د آثارو سره آشنایي زما هلته شوې ده. د دې ټولې څېړنې په علمي بنیادونو ولاړې وې، ځکه دی مکتبي شاګرد و او بالاخره مدرس، او تر دې پورې چې دی یوازې ډاکټر نه بلکې د امریکې د پنسلوانیا د پوهنتون نه د پوسټ ډاکټوریت یا د ډاکټورا ور اخوا د ډاکټورا نه وروسته یو ډیګري ده چې د پنسلوانیا د پوهنتون نه واخیستله، او لنی کمرغه ده په ژبه او ادب کې واخیسته.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ختیځ ادبی بهیر ته په یو راستول شوی پیغام کې د ډاکټر راجولی شاه خټک پمړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې وه، او زیاته کړې وه چې د نوموړي تشبه په راتلونکو اوږدو کلونو کې ډکه نه شي. له دې نه علاوه په کابل کې هم افغان ادبی بهیر د جولای په 23 نیټه خپل ونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک د 1906 نه تر 1908 کال پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم بیل او پی ایچ ڈی استاذ هم پاتې شوی، او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دي، او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خبرې شوې هم دي. د یادولو ده چې ارواښاد راجولی شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 23 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبی نقد یا تنقید په اړه به مو په تیر خبرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اوریدلې وی چې په تیرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله را رسېدلی، اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي، له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تیره په دې ټولنیزې میډیا سره یې نوره هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کیږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدي ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته کنه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی، او تخلیقي ادبیات کیږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګنده تاسو خپله تخلیق کوي. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناستی هم کتابچه راوباسي، یا اوس ټیلیفون نه دی په ټیلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا کړ یو غزل ولیکي یو نثر ولیکي، دا خو کیږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي، او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډېر پراخه دی. نقد په دې معنی باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روان شناسۍ سره مخامخ کیږو، له فلسفې سره مخامخ کیږو، له تصوف سره مخامخ کیږو، له جمالیاتو سره مخامخ کیږو، له ادبي فنونو سره مخامخ کیږو، له تاریخ سره مخامخ کیږو، له جغرافي سره مخامخ کیږو. دغه څومره علوم چې دي، دغه ټولو سره موږ په نقد کې مخامخ کیږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې ډیر نه وي دومره چې ورته په کار دی دومره خو باید په دغه علومو باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زمونږ زلمیان چې دي هغوی د دغومره مطالعې دپاره د دغومره خوارۍ دپاره او د دغومره علم د حاصلولو دپاره زه هم یو نیمې که دغه تنده ولري و به لري که نه دا نه لرو. او د دې زیان یقینا چې واضح دی او زیان یې دا دی چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کیږي او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړي هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي دا هغوی تګلوری ټاکلی دی حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال بیا به لیکل کوي خو په دې به نه پوهیږي چې زما سبک څه دی زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته خو یو نقاد را پاسیږي همدغه ورته مخ کېږدي چې ستا دغه سبک دی دغه لاره باندې روان هغه چې خپله لاره وپیژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې ده، د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته، د شهدا په دیوان کې ولې نشته، د رحمان بابا په دیوان کې نشته. علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو عمر به پوخ شو ټوله شاعري به مخې ته پرته وه ټوله به وغورځوله او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره کړ، هغه دیوان به چې و نو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دی شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم او څومره رسېدلی یم، څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نه شي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یم جوړ کړ وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم، بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده که بیا خو ورته ځان نور هم ښه ښکاري، او که خپلې تشبیه و استعاره و دا شی وکاره بیا خو زه ډېر ستر یم، حالانکه دې ټولو مرحلو له تېرېدو نه وروسته د ته معلومات وشي چې زه دومره نه وم په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید نه کوي، دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي. مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی، او داسې هم شته دی چې څو کتابونه یې چاپ شوي دي خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلی څو بیتونه.
چندر شرا واچو ټیک په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې، کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړه، کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړه، جانان بدی هم ستای دش پیلے پہ ترنم کے، خیر دلگ میں یاد کلے ونے پہ ترنم کے، خوگی خوگی خبر بھی نرے نرے جڑاشی، خوگی خوگی خبر بھی نرے نرے جڑاشی، کیوں چوک وہی پنی مش پسل گئی پہ ترنم کے، خیر دلگ میں یاد کلی ونے پترنم کے، غزل ٹپے سرو کلا چمبے سر خوائی، غزل ٹپے سرو کلا چمبے سر خوائی، ٹولون جن میرا دا جنے پترنم کے، خیر دلگ میں یاد کلی ونے پترنم کے، چکل د گدر او د تنور پہ غاڑ کی نی، چکل د ګودر او د تنور په غاړه کینی، اتل یاد وې د جنک په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کلی ونې په ترنم کې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی، خاط او آباد اوسئ.